The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Uridun Ko The Voice of America Diva Nim Sata Sarane Khabari Kharwana Da Che The Washington DC Studios Na Nih Pani Gada Mamlari Nen The Gulwaz Kaal 2013 De June De Miash De Pindishtama Nita Da Vakhshwe Pa Islamabad Ke De Sahar Shpag Baje کابل کې د سحر پینځنی می دی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جون سلی رښتمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سارنې خبری خبرونه کې درته زما وحش چلی لستړې مشي وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته په پیرس کې د نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه پیل شوې په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په نوم لړکې شامل کړي شي او کنه
د ادارې په ویبپاڼه ورکړل شوي تفصیلاتو کې ویل شوي دي چې د جون میاشتې څلېرشتمې نه تر یو کم دیرشمې نیټې پورې کېدونکې دغه غونډه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي په مهمه موضوع هم بحث کیږي
تیره روز د ډیورن په کرخه د پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ د نښتو وروسته د پاکستان پوځ ویلي په ډیورن کرخه د اسغنتار لګولو ته به دوام ورکوي
د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي د پولي په معاملې د غبرت د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوې او د یو اسکر د وجل کېدو برسیره یو بل پوځي ټپي شوی هم دی
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي دي د صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو تر مخه هغه په لومړي مرحله کې په اسانه ګټه ترلاسه کړې ده
صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکار شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړي چې د صدر په حیث خپل ذمہواري او اهداف پوره کړم
اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ده د فرانس په سرخار پیرس کې د نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه پیل شوې په دغه غونډه کې به د یو شمیر نورو نړیوالو ستونزو ترڅنګ په ګرده نړۍ کې ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخه نیولو په سر هم خبرې کیږي د روان کال فروری په میاشت کې دغه نړیوالې ادارې پاکستان له د دریو میاشت وخت ورکړی وو چې په خپل هیواد کې ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسیدو مخه ونیسي دغه وروسته که څه هم د پاکستان حکومت لخوا په نږدې ورځو کې یو شمېر ګامونه پورته شوي خو څېړونکي ګڼي د پاکستان حکومت لخوا اخیستل شوي ګامونه چې تر څو عملي شوي نه وي دا امکان ډېر کم دی چې پاکستان په تور نوملړ یا بلیک لیسټ کې د شاملېدو نه بچ شي په کال 1999 کې جوړه اداره اف ای ټی ایف نړیوال مالیاتي نظام د ترهګرۍ تور پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرو څخه بچ ساتي او د دې لپاره ګامونه پورته کوي پاکستان له دې وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوم لړکې اچول شوی وو او د پاکستان پوځ ویلي په افغانستان کې پټو ترهګرو تیره ورځ په پوله باندې د اسغنتار اچولو په پاکستانی ټیم برید کړی او یو عسکر یې وژل دی د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د پولې په سر د غبرید د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوی او د یو عسکر د وژل کېدو ترڅنګ پکې یو بل ټپي شوی هم دی د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه د خاورې یو بل بچی کله چې د پاکستان افغانستان سرحد خوندي ګرځاو او د ترهګرو پر مخ یې لاره تړله خپل ژوند قربان کړو د ترکیه صدر رجب طیب اردوان وینا ده چې د صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو تر مخه هغه په لومړي مرحله کې په اسانه ګټه ترلاسه کړې ده د سرکاري میډیا تر مخه طیب اردوان ته 53% ووټونه ملاو شوي او د هغه لوی مخالف محرم انسی 10% ووټونه ترلاسه کړي خو مخالفو ډلو د صدر اردوان اعلان سره اختلاف کړی او ویلي چې لا ډیر ووټونه نه دي شمیرل شوي د صدارتي ټاکنو ترڅنګ په ترکیه کې پارلیماني ټاکنې هم شوې دي د سرکاري میډیا تر مخه اوسه پورې شمیرل شوي 92% ووټونو کې د صدر اردوان ای کې ګوند 53% ووټونو سره تر ټولو وړاندې دی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي چې کوم خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته راځي هغو به بې د عدالتي کاروای واپس لیږل کیږي د صدر ټرمپ د بیان باندې قانوني څېړنکارانو او د کډوالو د حقونو لپاره کار کوونکو سخت ټکونه کړي او ویلي چې داسې کول به د امریکا د آئین سرغړونه وي د اتوار پر ورځ په خپل ټویټ پیغامونو کې صدر ټرمپ ویلي موږ نشو زغملی چې دا ټول خلک زموږ په هیواد حمله وکړي که څوک دلته په غیر قانوني توګه راځي نو موږ دوی عدالت ته وړاندې کولو بغیر باید په فوري توګه واپس هلته ولیږو چرته نه چې دوی راغلي دي. په خپل یو بل ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي مونږ امریکا ته راتلونکي ټول خلک نشو قبلولی چې پولې محفوظه وي نو جرمونه به نه ترسره کیږي. درمن اوردونکو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ڈیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شي. وی او ای ڈیوا زموږ د ټویټر او فیسبوک پانو پته ده. په پاریس کې د نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځې غونډه پیل شوې. په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي شي او کنه. یاد دوی چې پاکستان لدی وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوم لړکې چل شوی و. په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی او دوی ته تاسو پام را ګرځو.
فائنانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې نن خپل شپږ ورځنۍ غونډه په پیرس کې شروع کړې او په دغه غونډه کې به د نړیوال اقتصادي نظام، امنیت او خوندیتوب ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د مخې نیولو په اړه هم بحث کیږي. ایف اے ٹی ایف د وړاندې نه پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ یا گری لسٹ کې اچولې کم چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو کې ناکامه شوې دي. د فروری په میاشت کې دغه ادارې په غونډه کې پاکستان په دغه فهرست کې اچول شویو او ورته ویل شویو که چېرې پاکستان پر روانو دریو میاشتو کې نور سخت ګامونه پورته نه کړل نو دغه هیواد به په تور فهرست یا بلیک لیست کې شامل کړی شي. د ادارې په ویبپاڼه ورکړل شوي تفصیلاتو کې ویل شوي دي چې د جون میاشتې 24 نه تر 31 نیټې پورې کېدونکې د غونډه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي په مهمه موضوع هم بحث کیږي. بیان وایي چې اداره په نړۍ او یو شمېر هیوادونو کې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د خطر نه خبر دي او د روان کال فروری میاشت کې شوې غونډه کې اعلان شوی پلان لاندې بعد دغه د عملی کېدو څارنه هم کوي. د فروری په 21 نیټه د اف ای ټی اف غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي او د امریکې لخوا په هغه قرارداد سلا نه دراغلي چې پاکستان د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې واچول شي. خواجه آصف په ټویټر ویلو هڅه یې کامیاب شوې ده او په 21 فروری د اف ای ٹی ایف په غونډه کې د امریکې لخوا پاکستان د سار په نوم لړ کې اچول کېدو په قرارداد اتفاق نه دی شوی. خواجه آصف زیاته کړې وه په دغه اړوند د دریو میاشتو پورې وخت ورکړی شوی چې بل رپورټ وړاندې کړی شي. هغه د نوم لړ نه په بچ کولو کې د مرسته کوونکو ملګرو مننه هم کړې وه. په کال 1991 کې جوړ شوی دغه ادارې اف ای ٹی ایف نړیوال مالیاتي نظام د ترهګرۍ، تورو پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرونو د بچ کولو او د دغې دپاره ګامونه پورته کوي. په پیرس کې روانې دغې نړیوالې غونډې وړاندې د پاکستان حکومت د هیواد دننه د ترهګرو مالی سرچینو تړلو لپاره یو شمېر ګامونه هم پورته کړي. د پاکستان د اقتصاد پخوانی وزیر سلمان شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک د هیواد دننه د پیسو لیږلو رالیږلو په سر سختۍ شروع کړې دي.
پاکستان کې سټیټ بینک نے خاص بہت ٹائٹن کیے نظام کو ریمیٹنسز کا اور جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
کاغلے سلمان شاہ وائی پاکستان دا معاملہ ڈیرا سنجیدہ اغستے او د پیسو لیګلو را لیګلو سار نه هم شروع کړی دا او د پاکستان حکومت په دغه معاملہ سنجیده ګامونه پورته کړی دي. پاکستان د دې وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوم لړ کې اچول شوی. کم هیواد چې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل شي د سیړونکو په نظر د دغه هیواد سره بهرنۍ سرمایه کاری کم شي، څوک ورسره سوداګري نه کوي، که د دې ملک څوک بهر ځي نو په اسانه ورته بهرنۍ ویزې نه ورکړی کیږي او دغه هیواد ته د بهر نه راتلونکي پیسو باندې سختې بدې اغیزې پریوزي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پتې
ہے دا www.voadiwanews.com ہیرے نہ کہیں
ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیبا نیم ساته سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت دی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره سو شیبو کې به بی بی شیرینه پروګرام اپیل شي وګما جالوان او اشفاق مومن بدن د پروګرام وړاندې کوونکی وي ورځو یو بل رپورټ اخته د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې پټو ترهګرو تیر ورځ په پوله باندې د اسغنتار چولو په پاکستانی ټیم برید کړي او یو عسکر یې وجلې په دې موضوع باندې نور حال کلیم افضل وړاندې کوي
د پاکستان پوز وایي چې په افغانستان کې د ایرات ترهګرو تیر اتوار پر ورځ په پوله باندې د اسغن تار لګولو په وخت په پاکستانی پوځیانو برید کړی او یو عسکر یې وجلې د پاکستان د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور ویلي د پولي په معاملې د غبرت د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوی او د یو عسکر د وجل کېدو برسیره یو بل پوځي ټپي شوی هم دی د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه د خاورې یو بل بچی کله چې د پاکستان افغانستان سرحد خوندي ساتلو په غرض او د ترهګرو پر مخې لارې تړله خپل ژوند قرباني ورکړه مونږ به که خدای کړی وي د اسغن تار غزولو کار پوره کوو د دوړخې د ګټو لپاره د افغانستان همکاري هم پکار ده خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش دیو ریډیو ته وویل چې دا پیښه د پاکستان د پوز او د ځایي خلکو ترمنځ شوې ده د پاکستان پوز څه د پاسه یو کال مخکې له افغانستان سره په ګډه پوله په یو اړخیزه ډول د اسغن تار په لګولو کار پیل کړو او هدف یې دا و چې غواړي د پولې له دواړو غاړو نه د ترهګرو تګ را تګ بند کړي د اتوار ورځې له برید نه وړاندې آصف غفور په یو بیان کې یاده کړه چې د پولې له هغې غاړې د اسغن تار غزولو په ټیمونو باندې د ترهګرو په بریدونو کې ټول ټال و عسکر وجل شوي او نږدې څلوېښت نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي چې روستو له هغې چې پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات وکړل نو د پاکستانی طالبانو مشرتابه د سرحد په اغوښتلو سره د افغانستان د حکومت له واک وتلو سیمو ته وتښتېده هلته یې اډې جوړې کړې او له هغو په نوو ځایونو نه ترهګر بریدونه پیل کړل د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ترهګرو د پولې په غاړه نږدې دوه سوه د ډزو او د چاپو وهلو بریدونه شوي دي خو زیاتوي چې پوز د اسغن تار په غزولو کې پخه اراده لري او داسې بریدونه به مخه نه ونیسي افغانستان په ډیورن سرحدي کرخې چې په 1993 کال کې د برتانیې د واکمنۍ په مهال ایستل شوې وه خپله دعوه لري او کابل د پاکستان د سرحدي امنیت د پلان مخالفت هم کوي خو اسلام آباد د افغانستان اعتراض په کلکه ردوي او وایي چې په 1997 کې کله چې پاکستان له برتانیې ازادي واغسته دغه نړیواله پوله ورته په میراث کې پاتې شوه د پاکستان د پوز ویاند وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعین شوی حدود یقینا په نړیواله کچ پیژندل شوی سرحد دی د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش دیو ریډیو ته وویل د ډیورنډ په کرخې اسغن تار لګول د قبایلو جدا کول دي او زیاته کړه چې موږ تل په نړیواله کچ او په خپله پاکستان ته ویلي چې په ټولې نړۍ کې انسانان د رونو په شان ژوند کوي د قبایلو جدا کول او په داسې ډرامایي ډول د داسې تارونو او کانالونو ایستل هیڅ ګټه به نه وکړي مگر دا چې پاکستان په عملي توګه دی د ترهګرۍ پر خلاف مبارزې کې خپلې ټولنې او ټولې سیمې سره همکاري وکړي جنرال رادمنش د پولې په اوږدو کې د بریدونو په حق له د پاکستان داوې ډرامایي لوبې وبللې دا چې د افغانستان له نظره د اسغن تار له غزولو پرته به څنګه د ترهګرو مخه ونیول شي رادمنش وویل خ او غوره لاره دا ده چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې شي او هلته چې د طالبانو کومې شوراګانې دي هغه دې هم وتړل شي او په پاکستان کې دې هغه مدرسې وتړل شي چې د افغانستان د جګړې لپاره طالبان روزوي افغان او امریکایي چارواکي دعوی کوي چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې دننه پناه ځایونه لري او له هغو ځایونو په افغانستان کې دننه بریدونه ترسره کوي اسلام آباد دا تورونه نه مني او په دې باور دی چې د سرحد انتظامی پلان به بالاخره په دې کې مرسته وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اندېښنې له منځه لاړې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد لانجه تیر اونۍ د امریکې د کانګرس په یوې غونډې کې هم یاده شوه د کانګرس غړي براډ شرمن د سیمې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړې سفارتکارې الیس ویلز نه وپوښتل چې آیا امریکا د ډیورنډ کرخې ته د یو نړیوال سرحد په سترګه ګوري او که نه میرمن ویلز ځواب ورکړو چې ډیورنډ کرخه د یوې نړیوالې پولې په حیث ده موږ ورته هم په دې سترګه ګورو خو میرمن ویلز دا هم وویل چې واشنگتن د دې کرخې په حق له د افغانستان حساسیتونه هم په پام کې وساتي. ایل ایس ویل زیاته کړه، خو موږ په دې باور یو چې د سرحد انتظام به هغه وخت مضبوط شي چې دواړه هیوادونه په شریکه د یو بل سره همکاري وکړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
گران اردوونکو، وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خپرونه واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس پراندې کوو سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. پراندې کوونکي دی مختار خلیل.
د امریکای په مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د افغانستان د جنگ په باب له نامتو لیکوال د ایڈورډ هانټ چاپ شوی یو معلوماتي مضمون کې لیکل شوی دی چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد او ولس کلنی افغان جنگ کې تیر کال د شلو زرو نه زیات افغانان وجلې شوی دی، کم چې یو نوې مثال دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په وجلې شوو کې لس زره افغان عسکر، لس زره طالبان او تقریبا درې نیم زره بیګونه افغانان شامل دي. د افغانستان په باب له ملګرو ملتونو د لوی سکتر خصوصي استازي ټاډا میچی پاماموتو خپل یو بیان کې ویلي دي ک جنگ کې اخته فریقینو ضروري اقدامات او نقل نسخ کال د نور زیات مرګ جوبلی اندېښنه ده. مضمون لیکي چې افغان جنگ کې بے مثل مرګ جوبلا د صدر ټرمپ لخوا د طالبانو خلاف د جنگ د توندولو نه پس را مخته شوی ده. صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د افغان جنگ مخالفت کړی وو، خو د صدر جوړیدو نه پس امریکانو فوزونو ته د نور زیات جارحانه عملیاتو حکم ورکړی دی. د نوو احکاماتو تر مخې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې جنگیدونکو اتحادي فوزونو جنگ لا خزور ورکړی دی او تیر کال د طالبانو په مورچو درې چند د زیاتی هوایی حمله کړی دي. د امریکای د دفاع وزیر جیمز میتیس وایي چې د اتحادي فوزونو د سختو حملو په جواب کې به طالبان هم خپلو عملیاتو کې شدت یقینا چراولي. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر په یو بیان کې ویلي شوی دي چې د جنگ تودېدو نه زیات نقصان افغان اولس ته رسیږي. مضمون لیکي چې افغان حکومتي چارواکي د افغان فوزیانو په مرګ جوبله خاموش دي، ځکه چې دوی سره ویره ده چې که د دې مرګ جوبلې خلکو ته علم وشو نو په دې به د خلکو حوصلې کمزوري کیږي او خلک به افغان فوج کې برتی کېدو نه ډډه کوي. خو افغان جنگ کې د بې مثله مرګ جوبلې باوجود ټرمپ حکومت په خپل جنگي حکمت عمله ټینګ دی. کاونټر پنچ میگزین خپل مضمون کې زیاتی چې د امریکني فوج بنیادی مقصد د افغانستان د آبادۍ 80% برخه د حکومت د واک اختیار لاندې راوستل دي، ځکه چې هم په دې صورت کې کابل کې قائم افغان حکومت ژوندې پاتې کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي چې د صدر ټرمپ د حکومت دا منصوبه د ناکامۍ په لور روانه ده، ځکه چې نه یوازې بې شمېره افغانان وجلې کیږي بلکې ډېر خلک د افغان حکومت د اولقینه په وتو دي. د افغانستان د سر دوباره ودانۍ د پاره د امریکای خصوصي انسپکټر جنرل کانګرس خپل تازه رپورټ کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغان حکومت په خپل آبادۍ وس اختیار یو کم او یا فیصدی وو، خو په کال 2018 کې دا اختیار 15% ته راغورځېدلې دی. نامتو لیکوال ایڈورډ هانټ کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د امریکې د مخبری ادارو تیر کال په جمع پیشګویي کړې ده چې امریکا به ناکامو سره مخ کیږي. د مخبری د قومي ادارې ډایرکټر ډینیل کوټس د سینټ د وسلبند فوزونو کمیټې ته ویلي دي چې د امریکې او د اتحادیانو د فوزي کومکونو باوجود به کال 2018 کې سیاسي او امنیتي حالات خرابیږي. د دفاع پخوانی وزیر چک هیګل په افغان جنگ خپل یو تبصره کې ویلي دي چې جنگ ډیر اعلان دي ستې تر اپریوته دي. د افغانستان د جنگ په اړه د ټولو نه بهترین لار د افغانستان د سولې او د امن تحریک دی، کم چې د سمدستي ډزبندۍ او د خبرو اترو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د وړوکي اختر په موقع د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یوې ارضي ډزبندۍ کېدل یوه ډېره روښانه علامه ده. افغان حکومت خو دا ډزبندي جاري ساتل غواړي، خو طالبان یې ورسره نه مني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 50 03. امریکا دیوانی مساتا سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی خدوام لري. او سراندی کو د ترکیه پړای رپورت چرته چې صدر رجب طیب اردوغان وینا کړي چې د صدارتي ټاکنو غیر رسمي نتیجو تر مخه هغه په لومړی مرحله کې پاسانه ګټه ترلاسه کړې ده، خو مخالف ډلو د صدر اردوغان اعلان سره اختلاف کړي او ویلي چې لا ډیر ووټونه نه دي شمیرل شوي. تفصیلي رپورت اشفاق مومن نورو.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان په صدارتي ټاکنو کې د خپل ګټې اعلان په استنبول کې کړی دی. په پارلیماني ټاکنو کې هم د صدر اردوغان انصاف او پرمختیا ګوند یا عدالت ویکل کین مپاټۍ د خپل ائتلافي ګوند قومي تحریک ترڅنګ د نورو سیاله ډلو نه وړاندې دی. دا خبره نړیوال مطبوعاتو را نقل کړي چې وایي تر دې وخته 95% رای د شمیرنې عمل سرته رسیدلی دی. دا به لومړی ځل وي چې د ترکیې صدر بعد بل غزول شوی واک اختیار لاس کې واخلي. د صدر واک د زیاتولو قانون په کال 2018 اپریل میاشت کې جوړ شوی و. صدر رجب طیب اردوغان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکار شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړي چې د صدر په حیث خپل ذمہواری او اهداف پوره کړم. صدر اردوغان دا هم وویل چې د انصاف او پرمختیا ګوند په مشرۍ کې ائتلاف پارلیماني ټاکنې هم په اکثریت سره ګټلې دي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه صدر طیب اردوغان په صدارتي ټاکنو کې نږدې 53% رای ګټلې دي. په ده پسې روشن فکر ریپبلیکن اولسي ګوند غړی محرم انج 1.5% رای اخیستې دي. دا خبره د انادولو ترکیې سرکاري خبري ادارې کړې ده. دوی وایي چې لا هم 15% رای د شمیرلو عمل پاتې دی. بلخوا په انقره او استنبول کې د انصاف او پرمختیا ګوند مرکزي دفترونو مخې ته د خوشحالۍ نمانځلو دستوري شروع شوي دي. په ټاکنو کې قمپرسته ګوند خې ډلې غړي میرال اکسیز 5% او د کورت پلوه جمهوري ګوند غړي صلاح الدین دیمرتاس 8% رای اخیستې دي. د انادولو خبری اداره وایي چې 80% خلکو د رای اچولو په عمل کې برخه واخیسته. د نړۍ یو شمیر مشرانو کې د آذربایجان صدر الهام علیوف او د قطر امیر تمیم بن حماد اسانی د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې ګټلو باندې مبارکۍ پیغامونه استولې دي. بلخوا مخالفه سیاسي ډلو او یو شمیر اروپایي میډیا په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولي او وایي چې ټاکنې بې طرفه نه دي ترسره شوي. بلخوا صدر رجب طیب اردوغان د ټاکنو نه وړاندې په خپله وینا کې د شفافه ټاکنو کولو ژمنې د خپل اولس سره څرګند کړې وې.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دی ہاؤس پراندی کوی ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي
د امریکای د کانګرس په غوښتنه د امریکای د خارجه چارو محکمې په مای کې د کال 2019 د پاره د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق له رپورت خور کړی دی پدې کې لیکل شوی دی چې د افریقي د ګامبیا هیواد حکومت د مذهبي زغم برداشت پیدا کولو لوز کړی دی د کال 2019 په جنوري کې د ګامبیا صدر اداما بیرو د ملک سیکولر حیثیت ته د واپسای اعلان کړی دی د څه ذکر چې په آئین کې هم شته دی دا شان د پخوانی صدر د یحیی جمعا هغه فرمان ختم کړی دی د کم تر مخه چې یحیی جمعا ګامبیا یو اسلامي جمهوریت ګرځولی و صدر بیرو په سوسو موقعو په ملک کې د مذهبي صبر زغم د پیدا کولو په ضرورت زور ورکړی دی د کال 2019 په فروری کې د مذهبي او روایتي معاملو د پاره د یو خصوصي صدارتي سلاکار مقررولو اعلان هم کړی دی صدر په غنو موقعو د ملک د مسلمانانو او د عیسایانو ترمنځ د روغ رغبت او د صبر زغم ساتلو خبره کړې ده په دې لړ کې د کال 2019 په اگست کې ډاکر کې لوی پادری بنجامین نادیایی سره د ملاقات هم وکړو صدر بیرو دا هم ویلی دی چې په ملک کې د مذهبي صبر زغم د سرمایه کارانو د اعتماد د پاره هم ډیر ضروری دی د کال 2019 په مای کې د ګامبیا د زراعت وزیر عمر جالو احمدی فرقیل د حکومت لخوا د پوره پوره تحفظ ورکولو تسلی ورکړی ده د ګامبیا په آئین کې لیکل شوی دی چې د مذهبي ازادۍ نه چې د نورو مذهبي فرقو حقونو ته یا قومي مفادو ته نقصان نه رسی نو دا به ملک قائم وي په دې کې مذهبي فرق د مذهب په بنیاد د مملکت قیام او د مذهب په بنیاد د سیاسي پارټو جوړول منی دي د مختلفو مذهبي عقیدتمندو خپلو کې ودونه کېدل یو عامه خبره ده او منلی شوی حقیقت دی په ګامبیا کې د سنی اکثریت مسلمانانو او د احمدیانو ترمنځ د توسوخت موجود دی ستر اسلامي کونسل ته چې د ګامبیا مذهبي شورا ده په دې لړ کې د مذهبي لارښودنې کار سپارلی شوی دی دې شورا حکومت ته هدایت ورکړی دی چې احمدیان مسلمانان نه دي او دوی په اسلامي دستورو او نورو سرګرمو کې خپل کسان نشي شاملولې د احمدیانو بیان داده چې دوی د اسلام برخه دي په دې سبب د اسلامي ټولنې دننه دي پوره پوره ځای کړی شي د ګامبیا حکومت د سنیانو او د احمدیانو په دې تنازع کې د راتلو نه ځان ساتلې ده په ګامبیا کې د امریکای سفارتخانی د سلورو روجو د روجیماتو بندوبسونه کړی وو په دغه موقع ګامبیا کې د امریکای زنانه سفیری پیټریشیا السوب حکومتي چارواکو او مذهبي او ولسی مشرانو ته مذهبي ادادای کې د خپل کردار یادګرنه وکا دیوي کم ملکونه چې د دې بشري حق چټک تحفظ کوي هغه اقتصادي لحاظ سره مضبوط وي او په دغه ملکونو کې دننه امن وي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0 صفر سلور او صفر دری